دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خداغي نه وړاندې دا یادونه درته کول غواړم چې که تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی اچولی هغه واچوئ، د هغې له لارې هم تاسو زموږ خبرونې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
ورسو وست تفصیلی رپورٹ طرف تا. دا رپورٹ دا پروفیسر اسیر منگل پاړه دے. پروفیسر اسیر منگل د پښتو په اغه یو سو لیکوالانو کې شمارل کیږي چې د حکومت لخوا ورته صدارتي جایزه ورکړل شوې ده. نوموړي د خبریال په توګه هم لسنو ورځپاڼو او مجلو سره کار کړی دی او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو کالجونو کې د پښتو ژبې او ادب تدریس هم ورکړی دی. پروفیسر اسیر منگل تر دېرشو زیات کتابونه لیکلي دي. زم همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی رپورټ یې را لېږلی دی.
پروفیسر اسیر منگل د پښتو ژبې استاد او مشر لیکوال دی. خغه په بیلابیلو موضوعاتو تر دېرشو زیات کتابونه لیکلي دي. خغه د یو شاعر په حیث زیات شهرت لري، خو په څېړنه او کره کتنه کې هم د قدر وړ کار کړی دی. په خاصه توګه د رحمان بابا د کلام شرحه د ادبیاتو په زده کوونکو کې ډېر مقبولیت لري. پروفیسر اسیر منگل د خپل ادبي سفر پیل د ډرامې د لیکلو نه کړی دی او لومړی کتاب یې هم د ډرامې چاپ شوی و، خو بیا یې د ځنو ستونزو له امله ډرامې لیکلو ته دوام ور نه کړو. مشال ریډیو ستاسو دپاره د پروفیسر اسیر منگل سره د هغه د ژوند او ادبي کارونو په اړه مرکه کړې ده.
سلامونه پروفیسر صاحب، ستړي مشئ، صحت مو څنګه دی؟ تاسو خو سپینګری او د سپینګری سړی نه به اول د صحت پوښتنه کوي، نو تاسو صحت څنګه دی؟
خټک صاحب ډېر زیاته مننه کوم زستاسو چې تاسو زه د مشال ریډیو اوریدونکو سره مخامخ کوم چې زه هغوی سره د خپل ژوند او د فن په هکله خپل احساسات او جذبات شریک کما. تر کومې پورې چې ستاسو دا سوال دی چې د سپینګیرو تپوس پکار دی، واقعي ستا خبره ډېره روغه ده چې د سپینګیرو پته نه لګي. او انسان خو اسې هم ډېر کمزورې دی او چې بیا عمر عمر باندې تیر شي نو بیا مطلب دا دی چې د هغې د روغ صحت هیڅ پته نه لګي. خو شکر دی الله تعالی فضل دی چې زه تر اوسه پورې ټیک ټاک یم، تندرست یم، ښه یم او ستاسو خیر غواړم. الله تعالی دې وکړي چې تاسو تندرست او توانا وي.
پروفیسر صاحب، ستاسو په دې کلي علاقه کې یا د خپلو خپلوانو نه علاوه داسې څومره کسان دي چې ستاسو خپل نوم ورته معلوم دی؟ تاسو خو زیات خلک په اسیر منگل پیژني، او داسې څه پیښه در سره شوې چې دغه د تخلص او د خپل نوم ترمنځ کوم جنجال جوړ شوی وي درته کله؟
خټک صاحب، ستاسو دا سوال چې لیکوالانو ته کله نه کله نوم او تخلص ستونزې پیښوي، دا خبره ټیک ده. ما ته هم زما د نوم او کسر ډېرې مسلې پیدا کړي دي. زما نوم اسام الدین دی، یعنی عین سوات الف، او تخلص مې اسیر منگل دی. خپل خپلوان خو ما په نوم پیژني، ولی ادیبان او لوستونکي مې د نامې سره بلد نه دي. یو ځل زه اسلام آباد ته د یو علمي او ادبي کانفرنس ته تللی وم. یوې ناستې ته وزیر اعظم را روان و. زه چې کله تالار ته ننوتم نو سیکیورټی ګارډ رانه شناختی کارډ او بلنه واخیسته. مطلب دا چې په کارډ کې نوم او بلنې کې د ځمکې او اسمان توپیر و. ما ته سیکیورټی ګارډ وویل چې سیر منگل چېرته دی. ما ځواب ورکړ، ما وایي زه درته ولاړ یم. هغه وایي نه، شناختی کارډ کې دې بل نوم دی او په بلنه کې بدل دی، ته دننه نشې تللی. دغسې هلته زما غوندې د نورو لیکوالانو حال هم و، همدغه ستونزه یې لرله.
او جالبه ده، نو ځکه ما د پوښتنه هم وکړه
د دې نوم او د قصر پاکله. خټک صاحب، یوه بله خاطره در سره شریکوم. زه چې کله تنګي کالج کې لیکچرر وم، په هغه وخت کې یوه ورځ د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او د حمزه بابا ملګری عبدالرحمن لوګی زما لیدو ته راغلی و. خو هغه د مازیګر په مال راغلی و چې د کالج چھٹی وه. قسمت کې خو زمونږ یو ملګری پروفیسر یحیا صاحب درټی دی چې لیدلی دی نو هاسټل ته یې راوستی دی، میلمستیا یې کړې ده او ورته ویلی دي چې سبا به سیرمنګل راځي، ستاسو ملاقات به ورسره وشي. هغه ورځو کې د تنگی کالج پرنسپل د ڈی آئی خان پروفیسر عبدالحمید صاحب و چې هغه د کیمسٹری پروفیسر و، هغه ډېر د اصولو واله سړی و، نوی نوی راغلی و، پروفیسران یې ډېر نه پېژندل، ولې مخې ته یې د سټاف ممبرانو کاغذ ایښی و. سحر یې چې کله لوګی مرحوم کتلی دی تپوس یې ترې کړی چې بابا جی څوک ګوري، هغه ورته زما نوم اخیستی دی چې د پښتو لیکچرر دی. پرنسپل صاحب چې کله د سټاف ممبرانو کې پښتو څانګه کتلی ده نو لوګي ته یې ویلي دي چې بابا په پښتو کې مونږ سره د سیرمنګل په نامه څوک د پښتو پروفیسر نشته. هغه ډېر حیران شوی دی چې بېګا پورې سیرمنګل د دې کالج پروفیسر و او اوس نشته، نو په مایوسۍ کې د کالج نه را روان شوی دی. اوس دا وخت زه کالج ته راننوځم او دی لګیا دی وځي، خو چې کله یې زه ولیدم نو غږ یې وکړو، هلا دا خو ته دلته او پرنسپل دی وایي چې هغه نشته، دا خو تاسو خلکو پورې ټوکې کوئ. لوګی صاحب ډېر عجیبه سړی و. ما یوې خوا ته کو ورته مې وویل زما خپل نوم بل دی او تا سره چا ټوکه نه ده کړې، خو هغه نه منله چې دا تا ما سره ټوکه کړې ده. ما که هغه ډېر هم پخلا کولو خو پخلا نه شو، مرور رانه لاړو.
تاسو خپل ژوندلیک لیکلو، سوانح یا خودنوشت مو لیکلو، چې بیا ولیکل شو که ونه لیکل شو؟ ځکه چې کتاب خو په چاپي شکل کې مونږ ونه لیدو، نو هغه خو به چې کله چاپېږي یا که چاپ شوي وي څوک یې لولي، د هغې نه وړاندې چې زمونږ اورېدونکو ته خپل لږ لنډ غوندې د ژوند حالات ووایه چې کله وزېږېدی، چېرته وزېږېدی، زده کړې مو چېرته وکړې او کوم کوم کارونه مو وکړل؟
خټک صاحب، د ژوند په اړه به زه دومره قدرې ووایم. په کال 1955 کې د دسمبر په 11 نیټه زه د انګوزی لې ټل تحصیل کې زیږیدلی یم. هغه وخت ټل زله کوهاټ سره و. لسمه پورې زده کړې ما د ګورنمنټ های سکول ټل نه کړې دي. هغه وخت پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم مرحوم په ټل کې زموږ استاد و. نور زده کړې ما په شخصي توګه کړې دي. د پښتو په ادبیاتو کې هم د پېښور پوهنتون نه په کال 1980 کې شپاړسم کړې دي. هم په دغه کال پریس انفارمیشن محکمه پی ای ڈی کې مې د میاشتنۍ اباسین مجلې د سب ایډیټر په حیث کار شروع کړ. ایران خټک صاحب را سره ایډیټر و. ما به د شپې په مختلفو ورځپاڼو کې لکه وحدت مشرق کار کولو. همیش خلیل مرحوم چې کله باګرام ورځپاڼه شروع کوله زه هم ورسره وم. هم په دغه ورځو کې مې اردو کې کیا سیری کیا رهایی او پښتو کې مې راشه کی ګورې کالم لیکلو. د کراچۍ یوه ورځپاڼه روشن پاکستان چې رحمان بنیرې مدیر و، په دغه هفتوار اخبار کې به هم ما قلم جنگل میں منگل په نامه لیکلو.
یعنی لومبئی کار ستاسو چې هغه زمونږ دغه کارو ژورنالیزم، تاسو د صحافی په حیث هم کار کړی دی.
په کال 1990 کې ما د پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کو. د تنگی په سرکاری کالج کې مې د پښتو لیکچرر په حیث کار شروع کو. په کال 1990 کې مې بدلی گورنمنٹ سپیکر سائنس کالج په خبر ته وشوا. دغه کالج نه مې بدلی د نوخار پوسټ گریجویٹ کالج ته وشوا. هلته په کال 2015 کې پینشنی شوم. خټک صاحب، تاسو زما د ژوند لیک په حقله تپوس کړی دی. دغه کتاب ژوندونه زړه چودونه بالکل تیار دی، کېدی شي په دې څو ورځو کې چاپ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
Thank you. تزه چرتا خندا توبا توبا چرتا زه چرتا خندا توبا توبا چرتا سے چرتا وفا توبا 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 چرتا زه چرتا خندا توبا توبا جنت ستان جدا توبا توبا لا جنت ستان جدا توبا توبا چرتا تا چرتا وفا توبا 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 چرتا زا چرتا خندا توبا توبا خوگشنا توبا توبا ہریو یار دخوگشنا توبا توبا چرتا سے چرتا وفا توبا 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 چرتا زا چرتا خندا توبا توبا
سندر تاسو واوریدا. اوس بیا د پروفیسر اسیر منگل سره خپل مرکې ته دوام ورکو. اتر اوسه مو څو کتابونه چاپ شوی دی پروفیسر صاحب؟
تر کومې پورې زما د کتابونو خبره ده نو زما د کتابونو لړلیک ډیر شونه اوړي چې د پښتو سره سره د اردو کتابونه پکې هم شامل دي. سلور کتابونه مې د شاعرۍ دي، ایشما، گنگوسا، مامانا، د یوړنګ کلی تصویریم، نور ټول د نثر دي. د ډیرو نمونه رانه هیر هم دي، کوشدن یا کویدن ڈراما، ترله ناول، د کورمې هوټل تاریخ، فیسبوک ماما تکلونه، د کورمې په غاړه افسانې، د پښتو افسانې سل کلن بهیر چې په اردو کې پښتو افسانې کې سو سال په نامه دی، او د پښتو دوه نامتو ناول نگارانو طاهر افریدی او د فاروق سرور د پښتو ناولونه، د طاهر افریدی کانو کې رګونه مې کوهساروں کې یې لوک په نامه ژباړلې دی اردو ته، او د فاروق سرور سگوان مې د سگبان په نامه اردو ته ژباړلې دی. فسانه کوهسار په نامه مې د پښتو منتخب څلوېښت افسانې ما اردو ته راړولې دي. سهیلي رنګونه دا یو تذکره ده، شګو کې رنګونه دا زما سفرنامه ده، دا ټول کتابونه چاپ دي.
پخوا تاسو دغه تخلیقي کارونه ډیر کول، یعنې شعر یا ناول یا کیسه، اوس مو تحقیق ته مخه کړې ده. دا لنډه کیسه او په ناول باندې مو تحقیق پیل کړی دی. د تحقیق ته مو څنګه مخه شوه؟ تاسو دغه تشه احساس کړه چې د تحقیق کار سم نه کیږي یا لږ کیږي، کنه اسې مو زړه ورته وشو؟
خټک صاحب، ستاسو دا پوښتنه چې زه د تخلیق نه تحقیق یعنې چلنې او کره کتنې ته څنګه راغلم، صاحبه دا د وخت وخت خبرې دي. کلندر مومند صاحب په مرکه کې به چې زه کښېناستم، نو هلته زیات رجحان د څېړنې او کره کتنې وو. ما به هم په مرکه کې کله نه کله د تخلیق نه علاوه یوه نیمه مقاله وړاندې کوله، او زما حوصله افزایی به کېده، او دا د هغه ناستو برکت و چې ما په پښتو افسانه کار وکړو او خلکو خوښ کړو. زه چې کله د نقرې نه پینشنی شوم، نو په کالجونو کې د پښتو بی ایس شروع شو. زما ځینې سینیئر ملګرو ته زما ضرورت پیښ شو. ما چې کله ویزیټنګ کلاسونه شروع کړل، نو دلته خو ټول کار د څېړنې او کره کتنې و. دې له کبله زه بیا دې اړخ ته راغلم. موجوده وخت کې زه په پښتو کې سیز ادب څېړنه کوم، چې په هغه کې به داستان، ناول، ډرامه او افسانه باندې څېړنه او کره کتنه شامله وي.
پروفیسر صاحب، تاسو صدرتي اوارډ هم اخیستی دی، دا خو په ادب کې دلته تر ټولو لویه جایزه ګڼل کیږي کنه، نو د دې په اخیستو باندې مو څه احساس و؟ اگر خپل احساس لږ زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
خټک صاحب، چې تر کومې پورې زما د صدارتي اوارډ خبره ده، نو دا یقینا چې ډېر لوی ایوارډ دی. دا د انسان په فطرت کې موجود دی چې په صفت خوشحالیږي، او چې هغه کوم کار کوي د هغې ستاینه وشي، نو خامخا دا د خوشحالۍ یوه زبردست موقع وي.
زموږ ډېر لوی شاعران لکه پروفیسر رحمت الله درد صاحب او شمس القمر اندیس صاحب، چې دی هغه ټرینډ میکر چې چاته مونږ ویلی شو رجحان ساز شخصیتونه دي، نو هغې ته هم د مرګ نه پس ورکړلی شو. زه خو بیا هم ځان خوشقسمته ګڼم چې زه خو لا ژوندی یم، او ما ته زما د خدمت، زما د کار او زیار چې کم ما کړی دی، نو هغه په سرکاري کچ او بیا ډېر په ټول د پاکستان په کچ ومنل شو. نو دا زه وایم چې یو ښه خبره ده، په کار ده چې نور زموږ څومره حقدار دي چې هغه د دې حق د دې وړ دي، او ډېر لوی کار او زیار دی. په کار ده چې د هغې حق ومنل شي، او هغې ته هم دا درناوی او دا عزت ورکړی شي.
صدارتي وارډ نه علاوه ما ته نور هم ډېرې وارډونه راکړی شوي دي، لکه 2015 کې د خیبر بینک لایف اچیومنت ایوارډ، د باسین آرټ کونسل ایوارډ، پاکستان رائټرز ګلډ ایوارډ، د پښتو ادبي ټولنې شانګلې حافظ الپوری ایوارډ، او داسې نور ډېر. ولی د صدارتي وارډ خو ډېره د خوشحالۍ خبره په دې وي چې یو لیکوال په ملکي کچه حوصله افزایی وشي، او هغه ته دا احساس وشي چې زه څه لیکم د دې قدر شته.
پروفیسر صاحب، د نثر یعنی ډرامې، کیسې او ناول یا تکل، دې ته مو لیکلو ته څنګه ورپام شو؟
خټک صاحب، ته مې پورې چې ستا د دې سوال تعلق دی چې د شاعرې نه زه ډرامې، افسانې، تاکل او خاکې ته څنګه راواوړېدم، دراصل زما شوق د ابتدا نه د کیسې سره و، خو چا زما حوصله افزایي ونه کړه. زما وړومبی کتاب کوشدن یا کویدن د ډرامې کتاب و، دا په کال 1922 کې چاپ دی، او که چېرې زما په خصوصي توګه ډاډګرنه شوې وه، نو نن دا امکان موجود و چې تاسو به زه د یو ډرامه نگار په حیث ملګرو سره متعارف کولم. خټک صاحب، دا ډېرې اوږدې خبرې دي چې دا وخت یې نه دی چې زه په دې میدان کې ولې پاتې راغلم. دا هر څه به تاسو زما او زما اوریدونکي په ځان لیک کې ژوندونه زړه چودونه کې اوري.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
جانانا سجا شمل تھان مام شرا دسانا قربان دشم السلام السلام سمکلی جانانا سجا شمل تھان مام شرا دسانا قربان دشم السلام السلام سلیم پتی خپوی دلیم آخر بشم دیوانا زجا شمل تانا مام شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا زجا شمل تانا مام شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شما رخ پل پردو جدا شما یشه دا چیز پتا شما رخ پل پردو جدا شما رسوا نوم رسوا شما دخل کد خندا شما جرزی گم پل ویرانا زجا شملتانا مام شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام مخلی جانانا سجا شمل تانا مام شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام تاو شتا بیگا تاو شتا بیگا تاو شتا بیگا شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 شنگ د بنگڑو دے شن 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 شنگ د بنگڑو دے او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 شنگ د بنگڑو دے شن 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 شنگ د بنگڑو دے چپی خوری بڑی پلی چگر زبینا شن 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 دید بگڑو دے شن دید بگڑو دے او شتا وی گدا محفل دا خوشالو دے شن 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 دید بگڑو دے شن 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 دید بگڑو دے
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر اسیر منګل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
دا رښتیا دی پروفیسر صاحب چې تاسو یو وخت په فلمونو کې کار هم کړی وو یا مکولو د سره د مواده کې سره سره شریک کای.
خټک صاحب تاسو زما دا فلمی کار په حق له تپوس کړی دی. زما یو شوق وو چې کله د پښتو فلمونه شروع شو نو هغه وخت کې مونږ د سکول الکانو نو مونږ به هغه فلمونه کتو، نو یو شوق پیدا کېدو. مطلب دا دی چې په بنیادي توګه زه د کیسې سړی یم او زما د کیسې سره ډېر شوق وو. نو زه بیا څو څو ځله لاهور ته لاړم، ما دا یو کوشش وکړو په ځینې فلمونو کې ما ته داسې معمولي معمولي کار هم راکړی شو. نو خو بهر حال ما څه غوښتل هغسې ونه شول، خو اوس زه په دې خوشحاله یم چې دا ښه ده چې زه فلمي دنیا ته لا نړم. که هلته زه یو ښه اداکار جوړ شوی نه وی، نو کم از کم یو مصنف خو به جوړ وی، ما به کیسې لیکلي وی ورته. نو هغه ونه شوه هلته کې. زما مطلب دا دی چې هغه شان ډاډبیرنه ونه شوه چې کومه په کار وه. خو په دې زه اوس خوشحاله یم چې زه اوس چې په کومه دنیا کې یم، ادبي علمي دا د هغې نه ډېره ښه دنیا ده او لویه دنیا ده. زه خپل لوستونکي لرم، زما خبرې چې زه څه ولیکم یا زه څه ووایم د هغې قدر شته. نو زه د خپل کار نه هم مطمئن یم او د مایوسه نه یم. دا ټیک ده چې نن سبا ځینې ملګري دا ګیله کوي چې کتاب څوک نه اخلي، خو داسې هم نه ده په کتاب کې چې څه وي هغه خلک اخلي.
نو ستاسو د کتابونه اخیستل کیږي، خلک یې خوښوي اخلي؟
زما کتابونه د شاعري خو ډېره خلک خوښوي، خو د نثر کتابونه هم زما لکه د پښتو افسانې سل کلن بهیر دا څو څو ځله چاپ شو. خلکو ته ضرورت شته، خلک لولي، خلک اخلي. همدغسې زما کتاب دا چې ما کوم دا شرد رحمان بابا لیکلی ده، دا هم خلکو کې ډېره مقبوله ده. او حالانکه دا ډېر غټ کتاب دی او ډېر زیات قیمت دی، خو بیا هم دا کتاب مارکیټ لري او خلک یې اخلي. د فیسبوک باره کې د اردودانو ملګرو بل خیالات دي. هغوی دا وایي چې د سوشل میډیا سره او ټولنیزو رسنیو سره دا کتاب ارزښت ختم شو. خو زه پښتو په حواله چې زه څومره سوچ کوم فکر کوم، زه هم چې د ټولنیزو رسنیو پښتو ته فایده رسولې ده، ګټه یې ورکړې ده. په دې چې یو خو هغه خلک چې څوک پښتو به نه لیکله او نه به لوستله، هغه اوس دې ته مجبور دي چې پښتو اوم لولي او پښتو اوم لیکي. که هر څنګه یې لیکي، د املا دغه یې مونږ نه کوو، خو چې پښتو ته راشي پښتو لیکي، نو مطلب دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتو ژبه مخ په وړاندې لاړه او رستو نه ده راغلي.
تاسو د ادبي تنظیمونو په حواله هم ډېر فعال یې. پخوا هم کله ادبي چمن مو چې جوړ کړی و، هغې مشري مو هم کوله، کانفرنسونه مو هم کړي دي، اوس هم د ډېرو ټولنو غړی او داسې مشر یې. که دا لږ تفصیل را سره شریک کړئ چې د کومو کومو ټولنو یا د کومو کومو تنظیمونو غړیتوب لري او دې لري او کم کم کارونه مو کړي دي.
خټک صاحب، تر کومې پورې چې زما د تنظیمي هلې ځلې دي، نو زه به دا ووایم چې که چېرې دا ادبي ټولنې نه وې، نو نن به زه د پښتو ژبې د یو پروفیسر په حیث نه وې ریټایر شوی. ما پس زده کړي دي د ټولنو تنقیدي غونډو او د مشاعرو نه زده کړي دي. پښتو ادبي چمن تل د پښتونخوا یو ډېر لوی ادبي او علمي تنظیم دی. چارواخات محمد دین مقید یې بنیاد په کال 1955 کې ایښی و. کال 1940 شپېته کې چې کله مقید صاحب وفات شو، نو د ده زامنو حاجی زین الدین مرحوم او الیاس ډلوال مرحوم به د خپل پلار تلین نمانځلو، هر کال به یوه لویه مشاعره کېده او دې مشاعرې ته به د ارواخا د ایوب صابر پروفیسر تقویم الحق کاکا خیل، تات محمد دلسوز، حبیب الرفی سے محمد صدیق پسرلے، پیر محمد کاروان، نور الحبیب نثار، لال پاچا مون داس نو ډېر پویلو شاعران ادیبان براتلو نو دې مشاعرو کې مونږ ډېر زده کړې کړي ډېر سم زده کړي وروستو بیا دې چمن ډېرې مضبوطی جرړې ونیولې چې په کال 2005 او په کال 2012 کې مونږ دوه نړیوال کانفرنسونه وکړو پېښور نشتر حال کې چې کومې مقالې محققینو په دې کانفرنسونو کې ویلې وې هغه مونږ په دوه درنو کتابونو کې چاپ هم کې چې اوس په مارکیټ کې شته اوس هم که څوک وغواړي نو دا کتابونه ترلاسه کولی شي
اوس خو د دې تنظیم فعالیتونه لږ کم شوي دي
نن سبا د چمن هغه صورت حال نه دی ولې زما د بی او علمي هلې ځلې نن هم روانې دي په موجوده وخت کې زه د پاکستان د ټاګل خیبر پښتونخوا جنرل سیکرټري د نیاز ادبي سنګر چیرمین او د پښتو عالمي جرګې چیرمین په حیث کار کوم دا درې واړه تنظیمونه ښه فعال دي د پښتو ژبې او ادب دپاره کار کوي نیاز ادبي سنګر د سوري لاندې مونږ ډېرې ګټورې علمي ادبي او ثقافتي غونډې وکړې لکه مونږ په غني ډېرې اشناغر کې اشرف مفتون فضل رحیم ساکی او ډاکټر محمد اعظم اعظم غوندې دانشواران یاد کړل او د دوی په یاد کې مو یو لوی سیمینار وکړو تیر کال مو د استاد محترم پروفیسر جان زیب نیاز په یاد کې یو سټیج ډراما په نشترحال پېښور کې د سور سپین سړي په نامه وکړه دا ډراما نورالبشر نوید صاحب لیکلې وه او هماغه هدایتکار و دې سره مونږ د تیټر یو قسم له په پېښور کې تجدید وکړو او دغسې نورو پروګرامونه هم لرو زمونږ سرپرست اعلی ډاکټر کاظم نیاز خان غواړي چې د پښتو ژبې او ادب په نوي خطوطو خدمت وکړی شي نیاز ادبي سنګر د پښتو ژبې او ادب ځینې ډېر معیاري کتابونه هم چاپ کړي دي او په مستقبل کې هم اراده لري چې د معیاري کتابونو او په خصوصي توګه د نثر کتابونو د چاپ کولو د لړۍ هم دغسې روانه وي
په معاصر وخت کې چې په پښتو کې کوم شعر یا نثر لیکل کېږي د دې په اړه مسئله خیال دی پروفیسر صاحب
تر کومې پورې چې نن سبا د پښتو ژبې د شاعرۍ او د نثر حال دی نو هغه خټک صاحب ستاسو په مخ کې دی نن سبا ځینې ظلمو ډېر ښه ښه غزلونه ولیکل او ځینې ډېرې ښې افسانې هم ولیکلې چې زه به تاسو ته د ډاکټر همدرد یوسفزي یو کتاب نوکارې حواله درکم دا تاسو کولول ان تاسو پته ولګیږي یا همایون مسعود صاحب چې کومې افسانې لیکلې دي رشتې دغسې په کراچۍ کې یو زلمی ذهین افریدی چې دی د هغه افسانې ما لوستې دي خوښې مې داسې لګیا دي زلمی کار کوي ولې ځینې زلمو ډېره مایوسي هم خوره کړې ده چې په هغې کې د ټولنیزو رسنیو هم ډېر لاس دی که تخلیق دی که تحقیق دی هسې تشه لپازې شوې ده ولې بیا هم مایوسي ښه نه ده مونږ مایوسه نه یو دا ټیک چې په موجوده وخت کې هم د نثر په ځای پښتانه شاعري خوښوي ګنې نو راروان وخت د نثر دی په کار ده چې زلمي د معیاري شاعرۍ سره سره نثر ته زیاته پاملرنه وکړي ولې نثر زیاته مطالعه غواړي په کار ده چې ځوانان د سیمه ایز ادب سره سره د نړیوال ادب لوستنه هم وکړي
دا ځینې خلک وایي چې غزل د ځوانۍ صنف ته څو پر سړی ځوان وي نو غزل لیکي چې عمر یې پوخ شي بیا یې په غزل کې هغه جذبه پاتې نه شي تفکر خو کېدی شي پکې زیات وي خو جذبه نه وي پکې نو تاسو اوس هم ډېر رنګین غزل لیکئ په دې سپینه ګیره د دې وجه څه ده
خټک صاحب ستاسو دا سوال بالکل په ځای دی چې رنګین شاعري او رومانی شاعري دا په ځوانۍ کې کېږي ساده پوښتنه چې ما په دې اخیری عمر کې دا رنگینه شاعري شروع کړله او خبره داسې نه ده خټک صاحب دا اور خو چې لګېدلې وي که نه دا د عشق اور چې دی دا بیا مړېږي نه نو دا هغه د ځوانۍ هغه یادونه او د هغه وخت کې ما ته یا موقع په لاس نه راتله او یا چې راغله نو ما بیا ښه د زړه اخلاصه لیکل اکڑلو اسے خطا تاوم پتا دا چی شاعری ار وقت نکی گی ایو خاص کیفیت دا ایو خاص حالت نا چی کل شاعر تیری گی نا دا غینا پست دا پنزوانا کی گی نو بس زدت دے جواب تا تا صدر کم چی دا سو وای ما چی ما پا دے وقت کی دا شاعری اکڑلا خو کتا سو خیالو کے دا حمزہ بابا شاعری تو گوری اگر دیر رضیات شاعری اکڑلا او پا دی آخر وقت کی لا رنگین شاعری اکڑلا نو بس دادا اللہ تعالی پر زیادہ دا چی پچا باندی وشی چی کم وقت کی وشی واسه استادا جواب بالکل درست دے چی شاعری رنگین شاعری رومانی شاعری دادا زوانے کار دے او دا پزوانے کی کیچن
دا مشال ریڈیو گرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندر اورو سندره تاسو اوریده. اوس بیا د پروفیسر اسیر منګل سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
پروفیسر صاحب، خپه نشئ، خو ستاسو یو عادت دی چې زما بیخي نه خوښیږي. تاسې خپل چاپ شوي شعرونه چې دي، بیتونه چې دي، هغه بیا بیا بدلوئ. یعنی یو ځل په کتاب کې چاپ شي چې بل ځل بیا چاپیږي نو تاسو هغه بیت بدل کړی وي. دا زموږ ځنه نور ملګري هم دا خوی لري. دلته هغوی موجود نه دي نو په غیبت کې راځي، د هغوی ذکر نه کوو. تاسو ته وایم چې دا کار تاسو ولې کوئ؟ بل نوی بیت ولی نه لیکئ؟ که تاسو ذهن ته یو نوی خیال راځي یا هغه خیال لږ په بدل شکل کې راځي، خو په کار ده چې یو بل بیت ولیکئ، نوی شعر ولیکئ. هغه زوړ بیت خو د خلکو ذهنونو کې ناست دی، که نه هغوی هغسې منظور کړی دی، منلی دی. دا تاسو ولې بدلوئ دا خپل چاپ شوي بیتونه؟
خټک صاحب، چې زما کوم عادت ستا خوښ نه دی، دا زما هم بد شي، ځکه چې یو بیت یا یو غزل یا یو شعر چې په کوم شکل کتاب کې چاپ شي باید په هغه رنګ پرېښودې شي. دغه نیوکې په ما خلک کوي او هغې په دې کې حق بجانب هم دي. یوه ورځ ما ته ارواښاد عمر دراز مروت صاحب هم دا خبره کړې وه او بیا یې راته ویلي وو چې دغه کار پروفیسر رحمت الله درد صاحب هم کوي. وی مروت صاحب سره زه یو ورځ ناست وم او ما هغه ته ووی چې درد صاحب، ستا په پلانی کتاب کې یو بیت په یو رنګ دی او په دې نوي کې په بل رنګ دی، دا ولې؟ نو هغه راته په جواب کې ووی چې دا بل رنګ دا هغه نه ښکلی نه دی، مطلب دا چې هغه خوب سے خوب تر والا خبره ده. په هر حال خټک صاحب، زه ستاسو سره په دې خبره کې اتفاق کوم چې کوم څه چاپ شي په دوباره چاپ کولو کې دا هغې بدلول نه دي پکار، ځکه چې دا هغه لوستونکو سره زیاتوي چې د کوم په ذهن کې د مخکیني کتاب مطالعه پرته وي. اوس زه دا خپله ټوله شاعري انتخابوم او غور چاڼې کوم او یو کتاب کې چاپ کوم، بدلون پکې نه کوم. چې کوم غزل کمزوری وي یا کوم بیت کمزوری وي یا پکې خیال تکرار شوی وي، زوړ خیال وي، چې زما ټولنې ته ضرورت نه وي، نو هغه به زه به لرکوم. هغې ونه هغه به پکې دې کتاب کې نه شاملوم.
پروفیسر صاحب، وختي مونږ د ستاسو د ډرامې خبره وکړه، کنه چې تاسو ډرامې لیکلې دي، بیا تاسو د سینما غوندې پرېښوده، نو مونږ هم په هغه طرف نه ځو، په بل اړخ به یو خبره وکړو چې ستاسو ړومبی کتاب چې و د ډرامې چاپ شوی و، په دې کې ډرامې وې. که د دې موضوع په اړه لږ راته ووایه چې موضوع یې څه و، او بل تاسو د ټي وي یا ریډیو یا سټیج دپاره هم ډرامې لیکلې دي که نه، او لنډې کیسې مو ولې پرېښودې؟ تاسو خو د لنډې کیسې هم لیکلې، یو کتاب مو چاپ شوی و.
خټک صاحب، زما ړومبی کتاب د ډرامې کوشدن یا کویدن چاپ دی، او دا کتاب ما ته په هغه وخت کې مشر میا صاحب وو د یونیورسٹی بک ایجنسی مالک چې کوم وو هغه راله چاپ کړی وو. یونیورسٹی بک ایجنسی مطلب دی دا چاپ کړی وو. په دې کتاب کې ما د ښځو وکالت کړی وو، د بې وزله او د مظلومو ښځو. یعنی مین تیم مرکزي خیال یې دا وو چې ځینې خلک د روپو دپاره خپلې لوڼې ودوي نه، بلکې لکه د څاروي خرڅوي. یعنی دغه مور پلار خپل خدینه اولاد دویم قسم مخلوق گنی. ما ریډیو د پاره هم ځینې ډرامې ولیکلې، په دې میدان کې چا زما حوصله افزایی ونکړه، بلکې زه په دې زما حوصله ماته کړې شوه. دې له قبله زه د ریډیو نه مخکې لا نړم، ګنی چې د یو لیکوال ړومبی کتاب د ډرامې چاپ شي پکار ده چې بیا په دې فیلډ کې نور هم مخکې لاړ شي. ما سټیج د پاره هم یوه ډرامه محمدین مقید لیکلې ده چې هغه زمونږ د عالمی کنوینشن د مقالو په دریم کتاب کې چاپ ده. له بده مرغه هغه سټیج نه شوله، په دې چې هغې باندې ډېره خرچه کېدله، خو بهر حال هغه په کتاب کې چاپ ده. مقید مرحوم یو زوړ خدایي خدمتګار و، هغوی چې د پیرنګي خلاف کومه مبارزه کړې وه د هغې یو پړک په دې ډرامه کې ما ښودلی دی. مطلب دا چې د ټولنې طرف نه چې تا ته څه فیډ بیک درکړی شي نو ته به هله مخکې ځې، او چې کله تا ته څوک توجه در نه کړي نو بیا یو لیکوال په مخ کې، یو لیکوال لپاره په مخ کې تګ ګران شي. تر کومې پورې چې زما د لنډې کیسو او یا د ناول خبره ده، نو چې کله یو سړی تقسیم شي نو هغه بیا یو صنف سره هم انصاف نه شي کوی. یعنی زما لنډې کیسې دومره بدې هم نه دي،
زما د لنډو کیسو کتاب د کورمې په غاړه دوه ځله چاپ شوی دی.
پروفیسر صاحب، تاسو د ژبې د استاد په حیث یا د ادبیاتو د استاد په حیث ریټایر شوی یې که نه؟ تقاعد معاشته دی او اوس هم کل وقتی لیکوال یې. د دې لیکوالۍ یا د ادب ګټه څه ده ټولنې ته؟ په فرض کې ادبیات نه وي نو په ټولنه به کم داسې بد اغیز وشي.
خټک صاحب، د ادب اهمیت خو شته. علی ادب په نړۍ کې ډېر لوی لوی انقلابات راوستي دي. ادب د انساني خیالاتو، احساساتو، جذباتو په منظمه طریقه د څرګندونې نوم دی چې د ژبې په ذریعه لیک او یا د وینا په شکل کې وړاندې کولی شي. ګټه یې دا ده چې ادب د یوې ټولنې په مثبت جوړښت کې مهم کردار ترسره کوي. که چېرې موږ ادب د یوې ټولنې لرې کړو نو موږ ته بغیر د وحشت او بربریت نه هیڅوم په لاس را نشي. د ادب دا وظیفه ده چې د انسان نه دی انسان جوړ شي، د عدم برداشت پیدا د ختم شي، تنگ نظری تعصبات نه دی ډډه وکړی شي، د یو او بل سره دی یو او بل سره د اختلاف برداشت کړی شي. نن سبا خلک د مشاعرو مخالفت کوي ځینې ملګري زمونږ، او دا د وخت ضیا ګڼي. خو زه وایم چې که چېرې یو انسان د پاره بهترینه مطالعه د یو انسان مطالعه کول وي نو بیا موږ سره د مشاعرې نه غوره پلیټفارم نشته، ځکه چې په مشاعره کې اوریدونکي د مختلفو انسانانو مختلفو احساساتو او جذباتو نه ګټه پورته کوي.
د پېښور ادبي فضا څنګه ده اوس؟ غونډې کېږي که نه کېږي؟ تنظیمونه فعال دي که نه دي فعال؟ تاسو ګډون پکې کوئ؟
خټک صاحب، د پېښور ادبي فضا نه خو ته پخپله هم خبرېږي، خو د پېښور فضا اوس هم د ادب د ودې دپاره ښه تیاره ده. دلته ځینې وړې وړې غونډې هم کېږي، تنقیدي غونډې کېږي، لکه د کلندر صاحب د مرکې اجلاسونه هر اونۍ کې کېږي او ښه په باقاعدګۍ سره کېږي. داسې د نیاز ادبي سنګر ادبي غونډې کېږي. په دې اکتوبر کې یوه غونډه کېږي په 13 تاریخ، نو هغې کې چې کوم دی د زموږ د پروفیسر جان صاحب نیاز مرحوم او د لایق زاده لایق مرحوم په یاد کې به موسیقی وي، او د هغې په فن او شخصیت باندې به زموږ دانشوران خبرې هم کوي. دغسې د پېښور په اطرافو کې هم ښه کار کېږي. بله ورځ په نوخار کې اجمل خټک مرحوم د زیږېدو 100 کلن جشن ونمانځلی شو. دغسې د اجمل صاحب په یاد کې د زیږېدو 100 کلن جشن موږ هم یو اراده لرو چې د نومبر په لومړۍ هفته کې د پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې دا جشن ونمانځو. زه په خپله او د خپل وس تر مخه هرې ادبي غونډې ته ځان رسوم. تېره اونۍ کې لنډې کوتل کې د یوې ناتیه مشاعرې کې ما ګډون وکړو. دا مشاعره د حمزه شینواري مرحوم په یاد کې جوړه کړې شوې وه.
پروفیسر صاحب، موږ ته د وخت را کولو ډیره مننه. خدای مو خوشحال لره، خدای مو صحت هم خلره. خو مخکې له دې چې موږ تاسو ته رخصت ترکو او زموږ مرکه پای ته ورسی نو یو شوخ او ښکلی غزل به درنه اورو، نو غزل راته واوروي.
خټک صاحب، دا یو غزل در سره شریکوم.
ارشاد پروفیسر صاحب.
وکړم سو دما ناکام دی، نه ساکشتا نه جام، یو تنهایی ده بل ماقام دی، نہ سا کشتا نہ جام.
ڈیر علی.
اکڑم سو زمانہ کام دے، نہ سا کشتا نہ جام، یو تنہائی دا بل ما خام دے، نہ سا کشتا نہ جام. زتا تس ددے بے دردا خلق وو آئما، زتا تس ددے بے دردا خلق وو آئما، دمے خانے ٹغر نیلام دے، نہ سا کشتا نہ جام.
واہ واہ.
او یو سڑے ہسے دکازی پستر گو چھپ راغلے، یو سڑے ہسے دکازی پستر گو چھپ راغلے،
یو سړی مفتو کې بدنام دی، نه ساکستا نه جام، نن د نیمګړي ژوند تصویر ځان له تنها اخلمه، نن د نیمګړي ژوند تصویر ځان له تنها اخلمه، نن د یو نوي درد قیام دی، نه ساکستا نه جام، او څه ناشنا لټون دی، عشق دی لیونۍ تنده ده، څه ناشنا لټون دی، عشق دی لیونۍ تنده ده، پیر چې دھالا کوم مقام دی، نه ساکستا نه جام، او دې پسرلی ته یاره څنګه پسرلی ووایم، دې پسرلی ته یاره څنګه پسرلی ووایم، غیږ کې ګل نه ګل اندام دی، نه ساکستا نه جام.
ډېر ښه.
او اخري مقطع ارضا، دا یو منګل دی چې پسپورو زلفو لیکي غزل، دا یو منګل دی چې پسپورو زلفو لیکي غزل، نه غنی خان دی نه خیام دی، نه ساکستا نه جام.
واہ.
اوکړه مسو زمانہ کام دی، نه ساکستا نه جام، یو تنهایی دا بل ما خام دی، نه ساکستا نه جام.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د پروفیسر اسیر منګل مرکه او غزل تاسو واورېدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
چاپن لے آرے ہورو لگے تنا نرے نرے
آس پدر کی ہورو لگے تنا نرے نرے آس پدر کی ہورو لگے تنا نرے نرے
اوچ بدل کی لگے خیجی نرے نرے
آس پدر کی ہورو لگے تنا نرے نرے
دابی لگی لمبی زمان بنا چ
چې داس در باندې شي یار مهربان چې داس در باندې شي دل باندې کرنه خوش پاري دل باندې شي یار مهربان چې داس در باندې شي یار مهربان چې داس در باندې شي
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.